په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. شهید بنریما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه ادبي خپرونه به هم اورئ. خو لومړی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د خبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا او پاکي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي لاره کې د بدلون په اړه د خبره پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوې پنجاب ته اړول سوي دي. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې دا سن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال راډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یا ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت مسلم لیگ نون ډلې واکمن وایي چې د خبر د لاره یې له نقشې نه ده اړولې. خو د خبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د اړولو هڅې کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راون انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن بکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجع کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل پلو د امریکا ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لاغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جورج ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جورج ارنست ویل د شمالي کوریا د اګام پارونکي او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو په څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هیواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لاپسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه، د دې هیواد دا کار یې وغنده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ایتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ایتلافي ځواکونو یوه ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرله تیل ایستل کېده او اوس دا شمېر 24,000 ته راټیټ سوی دی. اورستای خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غورو لوبډلو کې شامل شوې ده. د لهغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. زموږ خپرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدئ شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبره نه مني نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالې وجلې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د مدنی ټولنې غړي وایي په سوات کې د غیرت په نوم د ښځو د وجلو شرحه لوړه شوې ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل دغه د غیرت په نوم چې کوم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ ته سکالې مخه راغلي.
او په پښتونخوا کې د لرغونو تاریخي آثارو په اړه زموږ څېړنیز خبرونه د تاریخ پاڼه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته تیر ورځ د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبي حکومت وایي چې د وفاقي وزیر چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې پاړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی لپاره د ډاډ وړ وي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوی د 14 نکاتي سوال نامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیګنډا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته نو نوي انډستریال زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال دا خبری غنڈے لگا شیبہ پس دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غنڈے ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادی راهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارګوټی به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زافسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبہ بندے او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار ته هم ہغٹول آسان چاوی ور کولی شی کومی چی پ مشرقی یا وسطی لار وی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشې د خلیج منی دي، ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ آپټیک فایبر، ریلوے ټریک، گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلیماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
نزلان سبزی راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي اقتصادي رهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نو موړي زیاته کړې ده په دې دومره لویا قامي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیستې. اسد قیصر زیاتوي
نو داسې څه نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې مونږ مطمئن وو. د افسوس خبر دا ده چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې دی هېڅ قسم دغه نه دی آن بورډ نه دی پاتې شوی او نه چې مونږ سره څه مشوره شوې ده. نو په دې وجه باندې زمونږ کنسرن هم دي او مونږ په دې باندې ډېر سیریس ریزرویشن دي.
سر صاحب، تاسو دغه د پارلماني کمیټه چې کوم د کاشغر گوادر لاندې لپاره دا ټول سیاسي ګوندونه پکې دي، تاسو یې مشورې کوئ، تاسو څه د هغه د خدشات دي؟
مونږ صرف دا وو چې مونږ چې کوم کوریډور دی او د کوم کوریډور چې کوم کمپونیټس د هغې کمپونیټس مطابق چې دا کوریډور دی مونږ راځي. مونږ ته صرف روډ نه راځي، مونږ ته یو روډ راکوي، مونږ ته دا کوریډور دی. اوس کوم چې ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو د پینډی پر ټول سکیم راځي، په پنجاب پنجاب کې ټول سکیم دی چې کرکټ راځي دا ختمیږي. یو روډ مونږ راکوي او کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور کم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. مونږ دا ورته وو چې دا صوبه د جنگ زده صوبه ده، دا د واک پر ډېر زیات متاثره شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صوبې ډېر زیات قرباني ورکړې، زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خو زموږ خلاصونه چې نو دلته د خلکو اوچت کړو او د دې باوجود چې په کال کې کم دا دغه ده انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنټ په کارو، نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ.
لایحه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ؟
لکه مونږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب دې سیریس ایشو ده، که ته زموږ دغه نه کېږي مونږ بهر اکسټریم ته ځو او زموږ اراده ده چې مونږ اوس نور دا ټول پاتول ایران غواړو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
نو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې. دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي او پولیس چارواکي ادعا کوي چې په دغه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان پنځه وسلوال وژلي دي. دغه شانتې د ښار په یو بله سیمه کې د کاروایۍ پر مهال صدور وسلوال نیول شوي دي چې د پولیسو په وینا یې په ښار کې د بېلابېلو ترهګرو بریدونو پلان جوړ کړی و. د کراچۍ نه محمد عمران نور حال راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د ښار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران پنځه د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کې دغه وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې پنځه کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چاپه پی ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د ښار پوسټ سیمې ډیفنس فیز ون کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایي کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړی شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله یو ځل بیا پرانستل شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې و.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتي قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باریک شې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشو چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستانی درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې اونیس پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لسو بجو،
تاندې هیلې
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم څلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه څلورو بجو.
د سوات په مرکزی ښار منګور کې د ښځو د حقونو په اړه را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي په دغه سیمه کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پېښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه دې قانون سازي وکړي او چې کوم قوانین موجود دي هغه دې عملي کی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکې په زور ناقانونه واده کړی شوې دي. دې ترڅنګ یو شمېر ښځې د کورونا شخړو له وجې وژلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د خیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالې مخې ته راغلي وو. او د دین علاوه چې د کوم عمرۍ ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز د هغه فګرز تاسو ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرل کونسلر ساجده افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو نو هغه یو په صحت باندې ډېر داغه اثر پرېږدي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیال هم نشي ساتلی خپل مخې ته ژوند هم نشي تېرولی هغې ته پوه نه وي مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زموږ په اسمبلۍ کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې د مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی او که څوک دا نه کوي نو دا غي جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کم ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کم عمره جنکو ودونو او په ښځو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړول غواړي. دویم اهم خبره کوم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټه ته اکسټینډ نه دي د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا اکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان وه. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
انشاء الله دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي دې باندې به سټانډینګ کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کوم دې مونږ جوړ کړی دې خدا چایلډ میریج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زه پرسنلی انشاء الله دې کې بزو زمانه سکیږي زه بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکې وکړې شوې چې د انصاف دا وکونکې ښځو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوس راځو په پاکستان کې میش افغان کډوالو ستونزو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دي چې کېدی شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو مداد تر نورو دوو کلونو پورې وغځي. په دغه اړه باندې ذبیح الله شفق نور معلومات لري.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال به کوي خو امید دادی چې دوه کالو لپاره به دا اکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروستو یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی وو، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لور ته لاړې شي د ګل ایاس په راپور کې.
د پاکستان له پولیس سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروستو هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کچرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټس دي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی، او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي، خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو، نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کېږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پرېکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپو طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه
که چیرې یو اقلیتي ډله په ریاست خپله پالیسي بنی او یا یې پتپی او په حقیقت کې غیر ریاستي عناصر او اورپکی ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو مني، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپله پالیسي جوړه کړي او که غیر ریاستي عناصرو اثر لاندې راشي. که چیرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطې اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستي عناصرو ته ماتې ورکول اسان شي. چیرې تاسو غیر ریاستي عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو تلت مسعود وایي که چیرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول، نو بیا به اړیکې نورې هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خواته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حقله زیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري، خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه وربللې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ یې بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لغ وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازمویل اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنس وویل دا د سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کولو سرزي اسلام آباد ته او په پاکستان کې د خپرو شو ځینې مطبوعاتو مهمې برخې اورو د سراج ظهیر په دغه راپور کې.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکېج باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکېج کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجي د مذاکراتو لړۍ ونه دروي او دغه پر مخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغه ته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکر سره مرسته کوله. د دوړو لیکونو مهمه برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پراجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نن وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 1 دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټروله خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقاد کړی دی. تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
ای ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادۍ هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په څلورو کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 2020 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لاره هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سوونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10,00,000 کسان وژل شوي ول.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دا یوتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه.
پداس حال کی جنہ ہے پورس پہ پیخور کی پیو نرخزے نامعلوم وسلوال برید کرے دے او غیر ٹپی کرے دے دغه پیخ ورستو د خیبر پختونخوا د خواجه سراو او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ویل دي چې لدغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نکېږي، خلک ورته سپک ګوري او که زخمیم شي نو په هسپتالونو کې علاج هم په سمه توګه نکېږي. په دغه اړه ملیحه مرتضا نور معلومات راکړي.
په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کېږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پختونخوا د سیویل سوسایټي نټورک غړی کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
بنیادی کنکریٹ من جگہ شروع نہ کرے شو نہ ڈاکٹران جو خراط لل نہ نرسان جو خراط لے اور اغی جی کمر رویہ ور اغا ڈیرا نا مناسب ہوا منگا ہیومن رائٹ ڈائریکٹریٹ تو بولے دا کم پروٹیکشن اور پروموشن آف ہیومن رائٹ ایکٹ سائبر پختونخوا پاس کرے دے دبی تحت بارے منگا یہ پٹیشن دیر پہلے ہم کرے دے سائبر پختونخوا چکم ادارہ در انسان بشری حقوق اغی دا سرکاری اداروں نن دونی میں نیشتی کی رشوی دی چھ 14 ورس کی رپورٹ طلب کرے لے اور نن پورے یو ڈپارٹمنٹ ہم داغے جواب نہ دے ورک کرے شوی داغے مدا پتہ لگی چھ کم سال سائبر پختونخوا کی سرکاری اداری دی نواغی دا خواجہ سراو پا حقوق بان حوالے سرا دی ورکولو تا حس کل ہم تیار نہ دی داغے رکھے
دا خیبر پختونخوا دا خواجہ سراو مشرا فرزانہ دا حادثے پا وقت لے خواجہ سراو سرا دا ناسم رویے پا حق لوائی
پہلے پولیس ہم دا قدم اچت کچھ دا ہسپتال نہ دن نے دی نہ پری خود لکر جاہلان پشانت دے یو سادہ کاغذ باندھ دی نہ گوتے لگول بیا وہ یہ تھا سر رپورٹ ہوں کہ دا دے علاج بکی جی میں رپورٹ پر دا کئی دیتا ہوں پتے چی دا چا وشتے دا مخ دا ہوش کے راشی دا ہوں پخ پل خل رپورٹ در چی ہسپتال کے مدخل کو ربی یہ غزی دا زد چی وی منگل ہسپتال کے بیل وارٹ راکے نو دا دے دا پارا چی منگ دا دے خل کو نبجیل یو نا لکر صرف دے دا وجہ سے کم سرب تا غم منگولا نو ٹوڑ ہسپتال پا خوارات لو
پیخبر کے ونرخص چاکلیٹ تخبلو مشکلات پاڑا وائی چکس ہم حکومت ورسر وادے ہو ڈیرے کبھی خوب عملی تو گا ددوی لپارا حص نکی گی
پل پشاور کیو سے گو مونگ چی کم فیلڈ دے او کم زمین طبقہ دا کرانو آنا لگا مونگ دا پارا مخی لڈیر مسائل دا پارا رازی کرگا مین خبر پو بیش وان بم یاش توش پی کنا چی ما یہ فیار کڑی لابدیات کیمی تو لگا اس کا قانونی کاروائی نکی گی دیر پارا مونگ سمر جلو سنو کڑو سمر درنی کڑی آ ٹائم سے دو مونگ تو وی کنا چی لگا مونگ ساسو مخکمائی و مونگ بتاسو لہر مسئلہ حل کو تاسو مونگ بچیے لگا آگا ٹائم سے مونگ خل خل نظارے و خلقی
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې حکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مال لږه څه اجلاس دی چې دا په مخ کې تیزو کال په اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو مونږ ته پته ونه لګیدا نیکست اجلاس چې غواړو په دې باندې مونږ هیومن رائټس سم لګی دا مونږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یې وای ونی مې اسمه کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وین جی او سره کړو دې ما را وخت ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه منې ما ایک شنه کیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړې دې هوم ڈپارټمنټ ته هم کړې دې هیلث ته مې کړې دې نادر ته مې کړې دې مونږه دا ډیوټي دې چې مونږه با دې انساني حقوق هر قسم تحفظ کو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
اوردونکو سره زموږ ونیزی خپرونه د تاریخ پانه تا نن په دې خپرونه کې د پیښور کې سخوانه د شهیدانو په اړه معلومات درکو. دا خپرونه تاسو لپاره خالد خان خشګی تیار کړی.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق لویل کېږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پار راوتی چې ناتر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چټه شروع شوې دي تر 3 بجې ډېر شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1909 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پېښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پېښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی یعنې دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 اتیا دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوشت دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1923 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې دا قابلیت تانې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ اربټ کار چې راورسېد په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو پاغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغې خلکو ته ویل چې یاره بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجي عدیل پلار ډیرالو د تقریر وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی ارمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وې چې د یو کای هغه انکار شو بس یک دمه دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغه دې شروع کې.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزه په مشرک کې یو پوره منجلس راوتیو او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو حس کوله چې نور شر فساد اونشي خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځای دکانداران او بیګونه خلک هم په نخښو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دایم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موشتې او اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې فقیران هغې غریبانان څه دغه کښې هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کښې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره عبد اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روان وو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چارسدې جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې د بامشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پسته په دویمه درېیمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې وو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې ډېر مړي په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو اینټي ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدا یې دغه کوي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ وایي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم اوس څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼلی شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړې. د خدای په امان.